یو ځل بیا ښه راغلاست. دا مشال رادیو دا او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. پروانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر ایجنسی په باړې کې پر امنیتي سرتیرو برید شوی چې پکې د لیفټیننټ کرنل او د کپتان په ګډون 14 سرتیري وژل شوی دي. د دې ترڅنګ نور خبرونه هم لرو. اسرار العالم مومند بدر تاول خبرونه وړاندې کې بیا وزه رپورټونو په لور لاړ شم.
اول دا مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپاکو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکی د یو کپتان او لیفټیننټ کرنل په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي کمزورې کړی شوی دی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین ځنډول شوی. د جاپان د زلزلې له امله متاثره شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې 15 پلوټونیم موندل شوی دی او د 2011 کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ لوبیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکی د یو کپتان او لیفټیننټ کرنل په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د پیښې په اړه نور حال د مشالې دوه خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د پوځي چارواکو د وینا تر مخې بیګاش په دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله په باډه کې د عملیاتو تر سره کولو نه پس خپل کیمپ په طرف روانه وه. دا کاخیلو په سیمه کې پرې وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د فوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تر مخې په دې پیښه کې د دوی یو کرنل او یو کیپټن په ګډون پکې 14 امنیتي سرتیري وژل شوی دي او یو شمېر یې جوبل شوی هم دي. او د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې.
اوریدونکو تاسو د مشالې ډیونا د دې ساتاسو خبرونه اورئ. د سواد په ګوالری سیمه کې په اوس د درې اورپکو د وجنو ادا کړي. په اړه نور تفصیل د مشالې ډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د فوز وین کرنل عرفان تر مخه دغه تنن امنیتي ځواکونو سره د ډیری مودې راسې د ترهګرۍ په تور کې بندیوان ول. دغه تنن وسلوالو له طرفه پټکړی شوي وسلې په جنګلو لپاره بوتل چې لاره کې د تښتېدو هڅه کې وجلې شوي دي. دغه تنن په جنګلو مقامي خلکو کړی دا چې پکې سجاد او عطاالله د روډینګار او عبدالله د فضل بانډۍ مټې سره تعلق دی. دغه تنن مړي فوز و رسانو ته حواله کړي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د لیبیا ولسمشر مومر قذافي ډیر سخت کمزورې کړی شوی دی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین د ملګرو ملتونو د قرارداد نافذ کولو وروسته ځنډول شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا په اړه خپله وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویلي چې هغه وروسته له هغې د نړیوال ائتلافي ځواکونو په کمپاین کې د برخه اخیستو پریکړه وکړه کله چې ولسمشر مومر قذافي د خپلې واکمنۍ بچ کولو لپاره د حکومت مخالفه لیبیایي ولس د وجنې دړکه ورکړه.
We have intervened to stop a massacre, and we will work with our allies and partners to maintain the safety of civilians.
موږ مداخله د دې لپاره کړی دا چې په پراخ کچ د خلکو وژنه ودرو او موږ به د ولست وګړو د ژوند خوندي کولو لپاره د خپل ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو. موږ به دغه رژیم ته وسله او مالی مرسته بندو. د حکومت مخالفه یاغیانو به ملاتړ کوو او نور قومونو سره به په ګډه کار کوو چې هغه ورځ زر راشي چې مومر قذافي خپل واکمنی پرېږدي. که څه هم کمزور شوی قذافي هڅه کوي چې په لیوالتیا سره اقتدار ځان سره وساتي، خو د قذافي خوا او شا کسانو ته دا خبره په ډاګه وي چې تاریخ د قذافي په طرف نه دی.
But it should be clear to those around Gaddafi and to every Libyan that history is not on Gaddafi's side.
ولسمشر اوباما ویلی چې سباله به ناتو ځواکونه په بشپړ توګه د لیبیا پر ضد د ټول پوځي کمپاین مشري پر خپل غاړه واخلي. نوموړي د شخړې د ختمون په اړه څونه ویل. د جاپان په فوکوشیما کې د زلزلې له امله متاثره شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې 15 پلوټونیم موندل شوی دی. خو دوی عقیده لري چې کچه یې دومره نه ده چې د انساني صحت لپاره خطر جوړ شي. د دې نه وړاندې د ټوکیو بجلی کمپنۍ ویلي وو چې په لوی مقدار کې د تابکارۍ څخه متاثره شوی اوبه له اټومي پلانټ څخه د ځمکې دننه یو سورنګ ته ننوتې دي او دا هم کېدای شي چې دغه متاثره اوبه سمندر ته تللې وي. په 11 مارچ راغلي زلزلې د جاپان د فوکوشیما اټومي پلانټ د شپږ بټو د یخولو نظام متاثره کړی چې له وجې یې په فضا کې د تابکارۍ عناصر خورېږي. د امریکا د بنو چارو وزارت یو چارواکي رابرټ انسنهان ویلی دی چې د ایران په رژیم کې ممکنه بدلون یو داسې پوښتنه ده چې په اړه به یې پریکړه ایرانی اولس کوي. د امریکا د بنو چارو وزارت چارواکي زیاته کړه چې امریکا نیغ په نیغه د ایرانی رژیم د بدلولو لپاره هلې ځلې نه کوي، خو د نوموړي په خبره د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ موخه دا ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام، بشري حقونو او ترګر ډلو سره د ملاتړ په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. او اخری خبر د کرکټ، د 2011 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي. میچ به د سریلانکا په سرخار کولمبو کې په ځایي وخت 2:30 بجې شروع کیږي. د 2011 نړیوال کپ په لړ کې د سیمی فائنل دویم میچ به سبا له پاکستان او هند ترمنځ د هندوستان په موهالی میدان کې ترسره کیږي. د میچ کتو لپاره به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ځي. دا اتر د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تحصیل مشال رادیو اوریدل. تاسو اوریدل چې نن د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ پر مهال د نیوزیلند او د سریلانکا د لوبډلو ترمنځ لوبه ده، او سبا به د پاکستان او هند لوبډلې یو بل ته مخامخ وي. د خیبر ایجنسی په باړی کې پر امنیتی سرتیرو په شوي برید کې 14 سرتیری وژل شوي دي. په بلوچستان کې د بولان د طب د پوهنځي یو ډاکټر تختول شوی دی. په افغانستان کې ښځې وایي د دوی لپاره قوانین جوړ شوي خو عملي شوي نه دي. په شمالي وزیرستان کې حکومت د روغتیا د مرکزونو د بیا پر حاله کولو پریکړه کړې ده.
دا شای زر کی نوٹیفیکیشن یو کو بحال کو تیمیس خلق تکیم پو مشکلات سے گیر دا چا آغا دے مشکلات نا او جی
فا خپراونه کی مدرتا دا یوزائی سندرغاڑی او دا باچا خان دا نظریه لملگری سرا مرکر آوڑی دا
چستا دل او دماغ کے بے پختو خبر نشتا زمام دستا دا مخدجار و تو خبر نشتا
دا هر سب ادر خبار کرو لمشال راڈیو سرو سے لومړی خبر. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړې کې نامعلوم وسلوالو د امنیتی سرتیرو پر کاروان برید کړی چې پکې 14 پوځي سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه مې لږه شیبه مخکې د خپل خبریال فرهاد شینواري سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې پیښه په کوم ځای کې شوې ده او څه تفصیلات لري په دې اړه.
دیګاش په سشاو خو 9 بجې د خیبر ایجنسی په باړه کاخیل سیمه کې د اف سی ځواکونو په یو قافله باندې ناسرګند وسلوالو بریدونه وکړل، چې سمدستي د اف سی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دو طرفه جګړه پیل شوه. په دې حکله باندې چې کله ما د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR یو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې وشوې، نو هغوی وویل چې په دې پیښه کې دوی یو لیفټننټ کرنل شیراز او کیپټن عبدالسلام په ګډون 14 سرتیري وژل شوي دي. خو ولې د جوبل شو تنانو او شمیرې ونه ښودله. دوی دا هم وویل چې د دوی په سرتیرو باندې خپله یو مارتر ګوله رالوېدلې ده او د هغې د چاودېدو له وجې دا تنان وژل شوي دي. خو ولې بیا آزادې سرچینې دا وایي چې دا د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي.
فرهاد، یوه بله پوښتنه له تاسو لرم چې په سیمه کې اوس مهال صورت حال څه دی، او که لږ پس منظر ورکې اورېدونکو ته چې په باړې کې څه صورت حال دی، ولې دلته پوځیان دي او ولې دلته بریدونه کېږي، کمې کمې ډلې فعال دي؟
دا خو لږ ټولو ته معلومه ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې وسلوالې ډلې لښکر اسلام پر ضد دغه کاروایې روانې دي. دلته کې فوجي عملیات یو اکثر په دې غونډه سیمه کې کرفیو وي، او اوس هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او هسپتالونه بند پراته دي، او اکثر پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دغه نښتې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا او تاسو خبری غړی ته غوږیست. د پاکستان د سند حکومت پریکړه کړې ده چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد به عملیات پیلوي. د سند حکومت دا هم ویلي دي چې په کراچۍ کې د روانې میاشتې له 10 نیټې پیل شوی د اخو ډب او د هدفي وژنو په پیښو کې 1,450 کسان تر اوسه وژل شوي دي. له کراچۍ د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي نور حال راکوي.
کراچی ښار کې د امن او امان په اړه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې تیر شپه بلاول هاوس کراچی کې غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مشرانو نه علاوه د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو او رینجرو مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سند صوبې د اعلی چارو وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په ګډه خبري غونډه کې وویل چې کراچی کې د خوډب د پیښو لړۍ د مارچ د میاشتې له 10مې نیټې څخه شروع شوي چې پکې تر اوسه 145 کسان وژل شوي دي، خو په دې وژل شوو کسانو کې یوازې 40 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي او پاتې وژنې د شخصي دښمنۍ د ځمکې په سر د لانجې او یا نورو ذاتي لاملونو له سببه رامنځته شوي دي. دا چې غونډه کې کراچۍ کې د امن ټینګښت په اړه کومې پریکړې وشوې په اړه یې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه خبریالانو ته داسې وویل.
اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ.
ترکوما چخار کے دا امن قائم ساتلو خبر ادا نو پدے لڑکی ہیچ چاہتا ہیچ رعایت ورکول نی دی پکار او ندا ویل پکار دی چی دا سڑے دا پلانکی پارٹی سڑے دے او یا دا پلانکی سڑی دوست دے، بلکہ پو جرمونو او حدفی و جنو کی دا ککڑو اناسر و پزد با بلکل بے توپی را کروائی کولیشی. پدے موقع دا کورنے و چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویل چی پولیسو دا خار دا اخو ڈب پا پیخو کی ککڑ یو لس کسان نیولی دی او پدے کی یو تن داسی دے چی سل کسان یہ وجلی دی. وړی وویل چې سیاسي ګوندونو کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري.
گاڑی کی بس گاڑی کا جھنڈا لگاتا ہے اس پارٹی کا اور پھر جا کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے.
په جرمونو کې ککړ عناصر چې کله بتیا خستو یا پزمکه د قبضې د پاره زی نو په خپل گاڑی د هغه پارٹی بیرغ لګوي. دوی د یو ګوند سره د تړاو دعوی کوي او په دې اړه پزمکه قبضه کوي، قلنګونه اخلي او نور جرمونه هم ترسره کوي. رحمان ملک یو ځل بیا د داسې عناصرو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو او ویل چې دغه عملیاتو کې به پولیسو ته د رینجرو او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه وي. دی وایي نن د نیمې شپې څخه به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایي شروع کولی شي. دا کاروایي به د نیول شوو مجرمانو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس ترسره کیږي. دا ډول کاروایي به یو طرفه نه وي، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به وي. رحمان ملک دا هم ویل چې پولیس چارواکو ورته ویلي چې د عدالت لخوا په جرمونو کې ککړ یو داسې تورن سړی په شخصي ضمانت پرېښودل شوی دی څوک چې په 14 مقدمو کې پولیسو نیولی وو او نیول شوي سړي ځینې تورونه منلي هم وو. د کورنیو چارو مرکزي وزیر وویل چې په راتلونکي کې به حکومت د مدافع وکالت برخه هم پیاوړی کوي تر څو دا ډول خبرې د بیا دپاره تکرار نه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پختو وای مشال ریډیو اور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. اوس ورزو د کوټي ته ورزو د بلوچستان مرکز دی. په دغه کې یو خبر راغله چې دلته د بلوچستان د کوټي د بولان د طب د پوهنځي یو ډاکټر د فیزیولوژي د څانګه هغه تختول شوې دی. په دې اړه باندې مې لخپل خبريال خدای نور ناصر پوښتنه وکړه چې د دې پیښې په اړه تفصیل راکړي، نو هغه راته ځواب راکړ.
د بولان میډیکل کالج د فیزیولوژي د څانګه مشر دی ډاکټر ممتاز، ډاکټر پروفیسر ممتاز حیدری صاحب چې پرون تښتول شوی د نامعلومه کسانو لپاره او د هغه تر اوسه پورې لا هم هیڅ پته نه لګېږي چې چا وتښتاوه، چېرته یو ور ولې وتښتاوه. البته د پولیسو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دغه پیښه هم لکه چې په کوټه کې او په بلوچستان کې ډېری داسې پیښې کېږي چې د پیسو لپاره د سلې تښتولې پیښې روانې دي. یا ډاکټر ممتاز حیدری پیښه هم له دې سره ورته ده او وایي چې په بېلبېل سیمو کې په بېلبېل ځایونو عملیات پیل شوی دي او ډېر ژر به دی راخوشې کړي. نه هم چا د دې پخلی پر غاړه اخیستل چې دی چا وتښتاوه، ولې وتښتاوه او هېڅ معلومات ورکړل شوي نه دي.
د نور ناصر په بلوچستان کې دغسې پیښې وخت تر وخته مخې ته راځي چې خلک تښتول کېږي او حکومت څه وایي په دې اړه باندې، څه غبرګونې ښودلې دي تر اوسه؟
که څه هم له ډېر وخته دغه پیښې روانې دي او په دې باندې سخت احتجاج هم شوی دی، نه یوازې په کوټه کې بلکې په ټول بلوچستان په ټولو ښارونو کې احتجاج شوی دی. خو د حکومت لخوا هغه څه چې باید دوی لخوا سوي وای هغه قدم چې دوی لخوا پورته شوی تر دې دمه پورته شوی دی، او یوازې بیانونه او د څرګندنه تر هغه ځایه پورې پوهېدو چې څرګندنه یې وکړي او بیان راشي، لیکن په عملي توګه په دې کې تر اوسه پورې هیڅ کوم شوی نه دی.
تاسو واوریدل چې د کوټې یو ډاکټر تښتول شوی دی. د همدې ته ورته یو بل خبر دی، په بلوچستان کې ډاکټرانو د پاکستان د طبي ټولنې یا پاکستان میډیکل اسوسییشن له لارې حکومت ته ویلي چې تنخواګانې دې ورته زیاتې کاندي، کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دا پر داسې حال ده چې په لاهور کې د ځوانو ډاکټرانو د ټولنې له مودې راهیسې د لږو تنخواګانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. له کوټې د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن صوبه بلوچستان څنګ له اړخه و صوبایي حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړل شوی دی چې پکې دي د ډاکټرانو تنخواوی ورزیاتې کی، ګڼي دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کی. د پی ایم ای بلوچستان یو مشر ډاکټر طارق حسین په دغه حکله و مشال ته وویل،
اس وقت موجودہ تنخواہیں جو پاکستان میں ایک ڈاکٹر کو دی جا رہی ہیں وہ 13,000 15,000 18,000.
دا وقت وہ ڈاکٹرانو تا حکومت چکم تنخواہ ورکوی اغا دیر لزروی پنزل لزروی او یا بیا اتل لزروی چی دا یو مزدور لمیاشتنی معاش څخه هم کم ده. ڈاکٹرانو تا اوس هم یوازی تر اتل لزر روپی پوری تنخواہ ورکول کیجی. زموش پا همسایه ملکو هند او بوتان کی دا ڈاکٹرانو تنخواوی تر اویا او اتیا زر پوری دی، او پا سعودی عرب کی هم دا زموش پاکستانی ڈاکٹرانو تا دا هغه ځای حکومت تر اوه او اتلا کرپی پوری تنخواوی ورکوی. نو زموش بنیادی غشتنه داده چی و هاوس افسر تا دی 15,000 و میڈیکل افسر تا دی 18,000 و رجسترار تا دی 1,500,000 او و میڈیکل اسوسییت پروفیسر تا دی 3,00,000 تنخوا حکومت وروتا کی. کدا سینه کیجی نو موش با سخت احتجاج وکو، لاریونونا او هرتال با وکو، او هرتال با زموش آخری تگلاره
وی.
دا چې که ډاکټرانو په احتجاج لاس پوری کوي نو مریضان به له ستونزو سره نسی مخامخ. ډاکټر طارق حسین د دغې پوښتنې ځواب سداسې راکوي، موږ دا نه غواړو چې زموږ له وجې دې و مریضانو ته تکلیف ورسیږي او خلک دې له ستونزو سره مخامخ سي، بلکې زموږ د احتجاج طریقه به داسې وي چې یوازې حکومت په پریشان سي او په پرامنه توګه چارې پر مخ بوزو، چې نه و مریضانو ته ستونزې جوړې سي او نه و موږ ته. په دغه حکله چې کله مو د حکومتي چارواکو د نظر اخستلو هڅې وکړي نو یو څوک هم خبرې کولو ته حاضر نه شو. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یا د ینګ ډاکټرز اسوسییشن له اړخه له احتجاج وروسته اوس د ډاکټرانو ملکي تنظیم پی ایم ای هم په بلوچستان او نورو صوبو کې د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د احتجاج اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو ستاسو د زړونو غږ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې به د روغتیا واړه مرکزونه بیا پرانستل کیږي. تیر کال حکومت د مرکزونو د تړلو پریکړه کړې وه چې په پایله کې په شمالي وزیرستان کې 180 داسې مرکزونه تړل شوي ول. د حکومت د دې پریکړې له کبله ځایي خلکو په بیا بیا لاریونونه کړي ول، احتجاجونه کړي ول، او له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې دا روغتیا دغه مرکزونه دي بیا پر حاله کاندي. د روغتیا د مرکزونو د بیا پر حاله کولو په اړه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر کال حکومت په قبایلی سیمو کې تر 450 پورې او یوازې په شمالي وزیرستان کې 180 د صحت واړه واړه مرکزونو د ختمېدو فیصله کړې وه، چې د هغې بقاعده اعلان د 2010 کال اکتوبر میاشتې په 14 نېټه باندې د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن د دفتر نه آرډر نمبر 1256-60 باندې جاری شو. د شمالي وزیرستان ایجنسی لرو غرایزو سیمو کې موجود 180 د صحت مرکزونو ختمېدو پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا لاریونونه پیل کړل، چې د دوی په لرو پرتو سیمو کې دی د دغه سهولتونو د ختمېدو فیصله دولت واپس واخلي. د دولتي ذرایعو تر مخه اوس حکومت یو ځل بیا د دغو مرکزونو بحلېدو فیصله کړې ده. د شمالي وزیرستان ایجنسۍ د صحت مرکز یو مالک جمال الدین وایي چې دوی اول نه د صحت سهولتونو څخه محرومه دي، لهذا دولت ته پکار دي چې زر تر زره دي دغه سهولتونه بیرته بحال کړي.
نارتھ وزیرستان سے 180 چواغه په دور شي د پټا سیکریټریټ او د هیلث ډایریکټریټ دا ایر کنډیشن کمرې شنوس به دی ختم کړی وي بار بار دلتا کرفی ویرو دانا پرشنی نه وی تیو پدا شي لکه دا کیم هیلث سنټر چې وي دیتا وسنه مطلب فیسیلیټی ملوي در او د ختمول سره خلک یو لوی احتجاج شری کړو چې احتجاج هغه سابقا گورنر کولوډو موجوده گورنر په هغه باندې دا اطلاع دو چې په هغه باندې نظر ثانی کړی دو په دې سلسله شي جن سرجن د میرانشاه ډاکټر اوف چې دا خبره کړی دو سی ایس تا هغه ته ویلي چې کیم کابلی علاقے شو پنات وزیرستان چې دا کیم هیلث سنټر ختم شوی دی په دا باندې دوباره د بحال اول د پورا چار روانه دو علاقے خلک دا بیا مطالبه کو د موجوده گورنر نه چې دا هیلث سنټر دا زر نظر بحال کو او دې سره چې کیم شاول او دا تخیل سیدی دا لری لری علاقے دی په دې شي خلک دا ډیر زیات فیسیلیټی ملاوي
د شمالي وزیرستان ایجنسی یو بل اوسیدون کې او پیرامیډیک اسوسییشن صدر نورمدات وای چې که حکومت قبایلی سیمو ته د ترکې ورکولو دعوی کوي نو پکار دی چې اغشته سهولتونه دې واپس اخیستو پر ځای دغه یو ځل بیا بحال کړي چې د لرو پرتو سیمو خلک ترې استفاده کوي.
احتجاج وکړلو سیکرټریټ مخکې میستا بیا ترکې حیات صاحب راووتلو چې کوم خبرې میسره وکړې بیا میزونه جرګه وغوښتله میز هغې سره د په وجه باندې د په هغه باندې احتجاج ختم کړو د سره مې مذاکرات وکړله مذاکرات میز دی په میز کې کامیابي روغله ډېره په ښه طریقه وشول میز ته شاید کندهاني وکړله بیا میز ته دینه بعد جمعه یوه نیمه جمعه بعد میز بیا راغلل د سره مې بیا ملاقات وشول بیا د کوم بریفنګ جوړ کړی و ګورنر طرف ته بیا هغه میز ته وښایلو هغه ګورنر ته په 24 تاریخ فروری باندې د ګورنر ته مخکې کړی و هغه بریفنګ او په هغه باندې سی ایس یا د سره ورځې و نن بیا چې د کیم شای میسته ارمخش شولو د بهرحال کولې کیم میسته یقین دهني شوې دوه کیم اخباري بیانې نه دي میر دا ان شاء الله توقع ده چې دا به که خیر وو دی خامخا کوي خو میز دا ریکویسټ ده چې دی میسته دا شای زر کی نوټیفیکیشن یې وکړو بهال یې کړو چې میز خلک چې کیم په مشکلاتو سره ګرځا چې هغه د مشکلات نه اوږدي.
دغه پوښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن ډاکټر محمد رؤف وزیر نه وکړه نو دوی وویل چې حکومت غواړي چې دغه د صحت مرکزونه بحال کړي خو کېدی شي چې په وزیرستان کې د حالاتو سره سم اول بقاعده سروې وکړي چې کوم ځای کې دغه مرکزونه فعال دي او څومره ضرورت لري.
او د نن وخت دا چې وزیرستان کې د حالات ټول دنیا ته پته ټول خلکو ته پته چې وزیرستان کې نن سبا خلک په تکلیف دي خلکو ته مسلې دي خلکو ته تکلیفونه دي نو ما خپل دغه چې چا مانه پوښتنه کوم چې په دې وخت کې وزیرستان څه خلک سره کار ستر کولای شي امداد در سره کولای شي نو څه ور کې کنه او چې کوم شلن دي هغه څه خلک سره مان کنه نو هغه باندې ما خیال دی چې کار ما په شروع دي ان شاء الله او امید خو پر شته چې دا مسله کې به حل شي کنه زر حل شي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک وختنه لري چې دولت ته پکار دی چې زر تر زره د دوی دغه سہولتونه بحال کړي ځکه چې نه یوازې غریب خلک د دې څخه په اسانه علاج معالجه کوي بلکې په سلګونو خلک چې په دې کې نوکریان لري دوی ته د خپلو نوکریان د ختمېدو یره هم ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان د وفاقي کابینه په غونډه کې پریکړه شوې ده چې 15 وزارتونه به د وفاق لواکا صوبو ته سپارل کیږي. په پاکستان کې د اتلسم آئینی بدلون تر مخه د صوبو حکومتونو ته د زیات واک د سپارښت په نظام کې له وفاقه صوبو ته ځینې وزارتونه ورکول هم دي چې مخه د لا زیاتې خودمختاری او په حکومتي لګښتونو کې کمښت ښودل کیږي. د کابینې د تیر شپې د غونډې حال له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل په خپل رپورت کې راکوي.
د وفاقي کابینې غونډه تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې دوران وزیر اعظم د کابینې غړي د هندوستان د خصوصي دورې په حق له اعتماد کې واغستل. دغه مهال وزیر اعظم د کابینې غړو ته د خپلې ازبکستان د دورې احوال هم تیر کړو. وفاقي کابینې د 15 وزارتونو چې پکې سیلګری، کلتور، تعلیم، سماجی خیر ښېګړه او لایف سټاک شامل دي هم صوبو ته د اړولو منظوري ورکړه. وزارتونه صوبو ته د اړولو په حق له د خیبر پختونخوا یو وزیر میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د ذمہواری قبلولو ته تیار دي باوجود د دینا چې د دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ځاني سره سره ډیر زیات مالی زیان هم شوی دی ولې بیا به هم د دوی حکومت مرکزی حکومت ته سستونزا نه راولاړوي. نوموړی زیاتوي
دغه مونږه تراکې کنه د ژوند نه پسته په دې دا مونږه خپل لږ کې خو مونږ ته چې راشي نو ته ژوند پورې چې
څومره تنخواګانې دي څومره د دوی خرچه ده هغه ټوله به په پاک راکوي مونږ ته. خو مونږ نیچرلي چې مونږ دې دې لپاره ډېر سټرګل کړی دی نو مونږ بالکل دې دغه باندې یو چې مونږ واخلو چې اوسې را ته به پرابلم خامخا فاینانشلي پرابلم دي
دغشان د وفاقي کابینې په غونډه کې یو وار بیا وزیر اعظم په ډاګه کړه چې ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف روان جنگ ته زیان رسی او باید چې امریکا د دې نه ډډه وکړي. وفاقي کابینه کې د ذوالفقار علي بوټو د پانسه کیس هم بیا را برسېره کولو منظوري ورکړې شوه او د قانون وفاقي وزیر بابر روان ته دا ذمواري وسپارله. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاری کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
د خیبر پختونخوا د حکومت درې کاله پوره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ کې د دې ائتلافي حکومت شکله د صوبې د چارو چلول پیل کړل، نو د سوات په زیاتره برخو کې وسلوال طالبان واکمنول. تر عملیاتو وروسته د سوات زیاتره سیمې بیرته د حکومت په ولکه کې راغلې، خو اوس هم اورپکی په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي. دوی کله خو حکومتي ودانۍ او کله هم ښوونځي په نښه کوي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان د خیبر پختونخوا له مشر وزیر بشیر احمد بلور سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې بشیر احمد بلور وویل چې کله درې کاله مخکې دوی حکومت ترلاسه کړو نو په سوات کې د حکومت واکمنی تقریبا ختمه شوې وه، خو دوی ستړي وکړه چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لار په سیمه کې امن راولي، خو چې کله ترخګرو د اړخه درېمه د امن پریکړه هم ماته شوه نو صوبایي حکومت بیا د هغوی په ضد د عملیاتو ملاتړ وکړو.
داسې دی چې کوم موږ ټیک اوور کوو هغه وخت تاسو علم کې دی چې صوبے لا اینڈ آرڈر سچویشن څنګه حالات سواد کې اډو سوک لے نشو التا دا سے حالات چې خلق بالالو او خلق التا دا ہونی چوکے جوڑ کرو پولیس والا وردے نشو چولے التا او زنگ باقی صوبہ کې امدا سے حالات چې خلق با کورونا نشو وته او بالکل حکومت ریټول صوبہ کې نو موږ کوشش وکړو چې موږ په خبرو تورو عدم تشدد باندې دا تشدد کرتو سره موږ تعلق جوړ چې موږ صوفی ممس و کالا کې دا هغه موږ را وستو دا غي سره موږ خبرو کړه هغه موږ سره وعده وکړه چې زبا دا حالات ان شاء اللہ نارمل کم اگر نہ پس بیا من کوشش کو حالات نارمل شی کو بیت اللہ مسعود اعلان کو چ پندر دے دن دن حکومت دے استعفا ور کی کنا دا ٹول بند دیو دا ٹول بس با کم دا دو سرون نہ کلم کم اگر نہ پس بیا بلار نوا مو خدا فضل سر من پخپل خود دیر لو بھروسہ لو رو خپل پا عوام اعتماد لو من عوام پ ووٹ راغلو عوام چ کوم پورے من نشل رے نل رے کین من پچا پ دم کو کنا را
بشیر بیرور وای چ دوی د گون کام سر لوی وعدہ پسیمہ کی امن را وستل دی چ پاغی کی دوی سہدا پورے کامیاب شوی دی. خود صوبی نوم بدلول دا اتلسم بدلون پلار دا صوبائی حقوق گٹا او کالا باغ ڈیم لانجا پا پورا توگا ختماول دا دوی لوی کامیابی دا.
مونگ بچے مونگ کالا باغ نمونو دیر لوی لے جرنیلانو دیر لوی لے لیڈرانو دیر لوی لے خلقو دیر لوی پرائم منسٹر پاتے شوی خلقو جب دا با مونگ جوڑو مارشل ایڈمنسٹریٹر پرویز مشرف جی اس کو بنا کر رہیں گے. نو خود فضل سرانن دا پاکستان آغا واٹر اینڈ پاور منسٹر پنجاب ہے آغا لاہور کے ناظر راج اشرف ہوئی چپا کالا باغ ڈیم جو ہے مردہ گھوڑا ہے اس کو ہم نے دفنا دیا. ٹونل وے گٹا زنگ دا پختونوں دا پر اخبل صوبے دا پر اخبل عوام دا پر منگ دا کرے دے بل زنگ ارمان ہو چھے منگ تا صوبائی خود مختاری ملوش تا سولی دا لیٹین امینڈمنٹ نپس خود فضل سرا تقریباً شپار لس منسٹری چھے دیا گا ڈیوال شو تو بہت آدھا صوبے اخبل آگا چھے منگ صوبائی خود مختاری گختا آگا منگ واسل اکر دا دا باچا خان دا ولی خان ارمان تون اہم آگا چھے زنگ دا ٹول دا پاکستان دا پختانوں و دا دنیا دا پختانوں یو آگا خواہش ہو دا باچا خان خواہش ہو دا ولی خان خواہش ہو زنگ دا صوبے نوم پختون خواشه چې پاکستان کې پہلا پارٹی چې دا خپل منشور پورا کړ.
پسواد بونیر او دیر کې د عملیاتو په وجه په لکونو خلک بے کوره کېدل او بیا دوی خپل کورونو ته رسول د خیبر پختونخوا حکومت خپل کامیابی ګڼي او دغه شان په صوبه کې د قهرجنو سیلاونو په وجه تباه شوی کورنۍ او ودانې بیا ودانول هم د دوی لوی امتحان او
دنیا تاریخ نه شوی چې 15 لک کسان تاسو خپل ملک نه یو علاقې نو باسي او بیا ودن 3 to 4 منتس هغه شپږ لک کسان واپس هغه ځای ته تاسو سیټل کوي دا دنیا تاریخ کې نه ده شوی دا زنګ حکومت او دا فوج او زنګ دا لائن فورسینګ ایجنسو دا همت او کوارډینیشن او کوآپریشن او فوج هم اکشن نه اخیسته چې کوم وخت پر صوبایي حکومت اون کولو نه صوبایي حکومت اون کونو بیا فوج اکشن واخ
به یو پښتنې په جواب کې بشیر احمد بلور د حکومت په ضد د کرپشن او اداري فسادونو تورونه هم رد کړل او وی ویل کچري د دوی حکومت یا صوبایي محکمو خلاف څوک د کرپشن ثبوت لري نو هغه دی عدالت ته رجوع وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس په پېښور کې 12:30 بجې دی. د مشال رادیو خبري سرټکی له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکې د یو کپتان او لیفټیننټ کرنل په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي دی چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافی کمزورې کړی شوی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین ځنډول شوی. د جاپان د زلزلې له امله متاثر شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دی چې په پلانټ کې 15 ځای پلوټونیم موندل شوی دی خو د انساني صحت لپاره خطر نه دی. او د 2011 کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او سم رسنیو ته ورزو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ویکیلیکس د څرګندونو پر بنسټ د هند او پاکستان ترمنځ پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. ډان ورځپاڼه په خپل رپورټ کې لیکي د ویکیلیکس څرګندونې د دې دوو ملکونو د کورنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ خبرې اترې مخ په وړاندې بیایي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ډان ورځپاڼې دا رپورټ لوستی او مهمې برخې تاسو ته دروړو.
ډان ورځپاڼه په دې رپورټ کې لیکي چې د پاکستان او هند د کورنیو چارو سکرټریان به نن یو له بل سره په پراخه کچه خبرې اترې پیل کوي. په دې خبرو اترو کې به د پولې دواړو خواوو ته پر ترهګري، د نشي موادو د کاچاکو، هند ته له پاکستان څخه پر تلونکو جالي هندي پیسو او د هند د ممبئی د ښار د بریدونو په اړه په پاکستان کې د مقدمې د پرمختګ په اړه خبرې کیږي. ډان لیکي چې د اتوار په ورځ په ناڅاپي توګه د امریکا د سفارتخانې پټ اسناد د هند په ورځپاڼه د هندو کې په داسې وخت کې خپاره سو چې د پاکستان د کورنیو چارو سیکرټري د واګا پولې له لارې هند ته ولاړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د لشکرې طیبه د ترهګرو پر ضد د ګامونو اخیستلو لپاره پاکستان ته د هند دلیل په ټیټه کچه د هغو درو کسانو پر بیانونو مشتمل و چې دوی بیا خوشی کړل سو. په دې درې کسانو کې پاکستانی وسلوال اجمل کساب ته د مرګ سزا واورول سوه او دوه نور کسان چې د هند مسلمانانو په دې مکتمه کې خوشی کړل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې د حافظ سعید په اړه د هند هغه معلومات چې اجمل کساب یې تایید کړی و داسې ښکاري چې هغه عدالت چې دا مقدمه پکې روانه وه او د ممبئی های کورټ رد کړی وي. ورځپاڼه د امریکا د سفارتخانې د پټو کاغذونو له حوالې لیکي چې د هند معلومات تقریبا ټول د ژوندۍ وسلوال اجمل کساب له اقرارنامې، د فهیم انصاری او مصباح الدین شیخ له بیانونو څخه اخیستل شوی دي. دا درې واړه کسان د 2008 کال د نومبر پر 16 نیټه د ممبئی په ښار کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي. ورځپاڼه لیکي چې عدالت اجمل کساب ته سزا واوروله خو هغه نور دوی له دې کبله خوشی کړل چې د دوی پر ضد د عدالت په خبره ثبوتونه ناکافي وو. ورځپاڼه لیکي چې انصاری او صباح الدین دواړه په نور پیښو کې هم لاس لري. صباح الدین په 2008 کال کې د هند د اتر پردیش د رامپور په ښار کې د پولیسو پر یو مرکز او په 2015 کال کې په بنګلور کې د هند د ساينس پر اداره د برید په تور کې له سزا سره مخامخ دی او د فهیم انصاری پر ضد هم د جیل سازی او وسلې لرلو په تور کې مقدمه روانه ده.
لبوریوال کاکړه مو د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان مقاله مهمه برخه واوریدي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په تر ټولو لوی شخصي بانک لیکنه کړې ده او د کابل بانک د لانجې د هوارېدو په اړه د افغانستان بانک د هغې سلا یادونه کړې ده چې دا بانک یا له منځه ولاړ شي او یا هم وویشل شي. د دې لیکنې مهمې برخې له حسیبه شهید اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا او د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف تر سخت فشار لاندې د افغانستان په مرکزی بانک کې چارواکو روانه میاشت سلا وکړه چې کابل بانک له منځه یوسي. دا خبره د خالی په ورځ افغان چارواکو هم ومنله. کابل بانک په افغانستان کې تر ټولو لوی شخصي بانک دی چې په دغه هیواد کې د اداري فساد او اقرب پروري په نامه پیژندل کیږي. تیر منل دی بانک نه د بانک یو شمیر پنګوالو او مالکانو د پورونو خبره را برسېره شو. په دغه پورونو کې یو هم په دوبه کې د سمندر پر غاړه هغه ودانی اخیستل شوې دي چې یو یې د ولسمشر کرزی د ورور ده. محمود کرزی هم د کابل بانک له مالکانو دی. دا لنجه د افغانستان د حکومت د قابلیت لپاره چې څنګه د اداري فساد مخه نیسي یو مهمه ازموینه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي د پریکړه چې د بانک د لمنځه یوړل شي افغان حکومت متاثره کولای شي. افغان حکومت چې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی د کابل بانک مسله د دغه حکومت پر یو لړ مهمو پروګرامونو اغیز کوي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د مرکزی بانک مشر دا پریکړه لیک روانه میاشت وړاندې کړ چې کابل بانک دې په امانت کې واخیستل شي. دا پریکړه لیک باید یوې حکومتي کمیټې منظور کړی وای سو د کابل بانک ډیپازټ او پورونه چې پنګونه پرې شوي بیا راغون شي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال مصطفی مستور د خالی په ورځ په یوې مرکې کې وویل د دې لپاره حکومت د کابل بانک د امانت ساتلو پریکړه وکړه چې په هیواد کې بانکي سیستم غښتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت به بیا هڅه وکړي چې اخیستونکي پیدا کړي څو نوي بانک پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان مرکزی بانک په سپتمبر کې کابل بانک په امانت کې واخیست چې بیا هغه خلکو چې په دې بانک کې پیسې درلودلې خپلې پیسې یې چې په سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیدې وایستې. هغه وخت افغانستان مرکزی بانک وویل چې د څو کلونو په مخه د کابل بانک د مرکزی بانک لاندې کار کوي څو بیرته په پخو ودرېږي او بیا وپلورل شي. په پیل کې چې په کابل بانک کې ستونزه پیدا شوه هغه کسانو ته چې په دې بانک کې پیسې لرلې اندېښنه پیدا شوه چې د دوی پیسې به څه کیږي، خو بیا افغان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې ستاسو پیسې خوندي دي. د مرکزی بانک چارواکو بیا دې ته اندېښنه وښوده چې کدا بانک په امانت کې اخیستل کیږي نو سیاسي ستونزه به راپیدا شي. خو تیره میاشت نړیوالو هم د کابل بانک د امانت ساتلو پر مسلې ټینګار وکړ. د واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې راغلي ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د مارچ په نهمه امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په وړاندې شوي رپورټ کې په افغانستان کې دوه مهمو ستونزو ته اشاره وکړه چې یوه یې د کابل بانک مسله وه. ورځپاڼې په پای کې لیکلي د افغانستان حکومت په دې برخه کې د هڅې هم کړې دي چې د کابل بانک جوړونکي شیرخان فرنوت او د بانک رئیس خلیل الله فیروزی له خپلو دندو لرې کړي دي او دوی یې له هېواده بهر ته له تګه هم منع کړي دي. د بانک یو بل مهم ونډه اخیستونکي د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی ویلي دي چې دی به پورونه بیرته ورکړي. محمود کرزی د خالی په ورځ په یوې مرکې کې دا هم وویل چې پیسې دې بیرته واخیستل شي او که چا له قانونه سرغړونه کړې وي هغه دې محاکمې ته راکاږل شي. د محمود کرزی په وینا اوس هغه وخت دی چې په افغانستان کې باید قانون جدي پلی شي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د کابل بانک د بحران په اړه مو د واشنگتن پوسټ د مقالې مهمه برخه له حسیب شهید اورېدې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خزو د پرمختګ خبرې هم کیږي او پر خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ شوی دی چې افغان حکومت یې ځان ته یو لاسته راوړنه بولي، خو په خپل خځه دغه ټوله خبره له حقیقت لری غني او وای لګنو ستونزو سره لا هم لا سو غریوان دي. نور تفصیل د مشال رادیو د خبريالي حسیب شهید پر رپورت کې.
په افغانستان کې که څه هم په نړیواله کچه ویل کیږي چې د خزو د چارو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو نن سبا د لرې پرتو سیمو سربیره ان د خارونو خزي او نجونیوي دوی ځان خوندي نه احساسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو فرشته فرهاد چې د ملګرو ملتونو په یوې نړیواله ادارې کې کار کوي وای تر خپل دفتره تر تلو او بیرته ستنېدو پورې په ویره کې وي.
په حقیقت کې اوسنی حالات چې په خصوصا په کابل کې د خوځو لپاره د ځان کولو لپاره دي آرامش روحي خزانه شي لرلې په کارو کې بهر وځي، ځکه چې ناامني د یو طرف نه نور محیطي شرایط هم برابر نه دي. خو په وړاندې تاسو مثال درکوم، که چېرته موږ بانک پورځو امپودارو تر څلور او که چېرته د کار ساحې ته وځو په دې فکر چې موږ آیا بیرته به ژوندي کور ته راځو که نه راځو. ورځني ژوند کې د اولادونو لپاره په یو عالم تشویشونو په مشکلاتو او په روحي او رواني تکلیفونو سره موږ خپل ژوند مستو. ښځو لپاره زیات مرګونه دي په ځینو شرایطو کې چې هغه د ښځو د عزتي د ښځو فرض کړه په لارو په بازارونو کې مرګ
خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعال انرکلی هنریار وای د ښځو په وړاندې ستونزې شته، خو افغان حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
افغانستان
نوموړی وایي اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرونه زیات شوي، پیښې یې نه دي زیاتې شوي، ځکه چې دا پیښې پخوا هم وې خو رسنیو به نه خپرولې. اوس میرمنې له خپلو حقونو خبرېږي، غونډې، ورکشاپونه او د دوی د پوهاوي د لوړوالي لپاره سیمینارونه جوړېږي. خو فرشته فرهاد وایي چې نه، که غونډې هم کېږي سمبولیکې وي، او که د تاوتریخوالي قانون هم جوړ شوی سمبولیک دی او د پلي کېدو لپاره یې هیڅ کار نه کېږي.
یاره دا کوم مسایل فکر کوم د کاغذ په مخ خبرې دي، په عمل کې هیڅ هم نشته. څومره چې دوی د تاوتریخوالي خبره کوي څومره چې د ښځو د حقوقو پاتله باندې د دوی ویناوې زیاتېږي، او هماغومره تاوتریخوالی په عمل کې د ښځو په وړاندې زیات شوي دي او زیاتېږي. دا نه چې د خپل ځان ښځول دي دا زیات شوي دي، تر کومه دغه اعلانات زیات شوي دي د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لکه د مخکې د عمر نه د کم عمر ودونه زیات شوي دي، بدو بدل زیات شوي دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې زمونږ حکومت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دپاره قانونونه ایستل کېږي، پلي کولو دپاره اقدام نشته، صرف قانون ایستلو دپاره خلک شته دي.
په افغانستان کې ناسم دودونه، د تعلیم نشتوالی، جبري او د قانوني عمر نه ټیټ عمر کې ودونه، په بد او بدل کې د نجونو ورکړه او د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی د هغه څه دي چې له کلونو راهیسې ښځې او نجونې قرباني کیږي. خو نن سبا چې کومه لویه ستونزه د ښځو په وړاندې پرته ده، هغه د ناامنۍ او تعلیم په وړاندې د وسلوالو ګواښونه دي چې ښځې او نجونې یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. د ولسي جرګې غړي انرکلی بیا وایي هغه مهال به د ښځو حقونه په دې هېواد کې پر ځای وي چې د دوی اقتصاد ښه او د پوهې کچه لوړه شي، څو له خپلو حقونو نه دوی او د دوی د کورنۍ نارینه باخبر اوسي، او دا هغه څه دي چې د دې په وینا پلي کېدو ته یې ډېر وخت پکار دی.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله تورخم د افغان ګمرک یا د کسٹم د ادارې له لوري د پاکستان پر سیمنٹ وړونکو گاډو یو قسم مالیه لګول شوې ده چې ورته د ځمکې مالیه ویل کیږي. خو د گاډو ډریوران دا مالیه نه مني او غوښتنه کوي چې دا ټیکس دې نه اخیستل کیږي. لسیمه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره.
په پاک افغان پوله تورخم باندې د افغان ګمرک یا کسٹم هاوس لخوا د پاکستان نه سیمنٹ وړونکو گاډو باندې خاک پولی یا د ځمکې ټیکس لګول شوی دی چې ډریوران یې د پریشانۍ سره مخ کړي دي. دوی وایي چې موږ ته په یو پیره کې د مخکې نه ډېره کمه ګټه پاتې کیږي، او اوس رانه په دې پوله باندې د افغان کسٹم هاوس 15,000 افغانۍ چې 10,000 پاکستانی کلدارې ترې جوړېږي په هر پیره کې اخلي چې د دوی د وس نه بهر ده. په دې حق لباندې په پاک افغان پوله تورخم باندې د سیمنٹ وړونکو لاریو یو څو ډریوران مشال ریډیو ته وایي:
رحمت الله، یم ډریور او د زړګي سره د خوړ تر غلي دلته ولاړې. د افغانستان حکومت ایک دم لکه 10,000 کلدارې 15,000 افغانۍ خاک پولی شروع کړې ده په دې خارجه ولاریو، بلکې موږ افغانان یو تذکری لرو یو دی غجی خولی کنده نو شریف حکومت کې دغه دو نمبر ډیپټی په موږ جمع سو ټی آر پی نه پری خو دل د مو کشتم کړل نو وسې خو ته د خلک لمو غنه خاط پلی غوړي 1,000 روپیه زکت زیات دي. دا خو موږ نه سو برداشت ولې غریب خلک یو دی کې مثال خبري اوی زره د کرایه د 15,000 خرچه کوي، په دې کې 1,000 پاتې کیږي نو 3,000 دوی ته ورکو د خپل بچو موږ څنګه سات.
ارشد ما د سیمر چلولي اغه دلته د خاک پلی کې دا ټوله لارې او درولي 15,000 افغانۍ غوړي، د پاکستانو گاډو نه غوړي، افغانانو چې کوم پاکستانی گاډیا یې مدرولي ونیم غواړي، خو 15,000 پکې پاتې کیږي نه، 15,000 افغانۍ دا غواړي نو بس دغه لبی ورکوونه دینه تقریبا 10,000 کلداري جوړي.
بادام دا ټیلر چلو
نو ظلم را سره کیږي پوه شي دی خو هم ظلم سره کیږي خو را سره کیږي پوه شي دو بس خو دا حق پیور نه اخلي ظلم را سره کی لزر م په پیاره کې موږ ته نه پات کیږي سل لزر وک موږ به دی بچو د چیو کشتونه را باندې دی لارو کم لا ډریوران کمزوري خلک بس ته مخه تر وځي روپي راکه بس منګه ورکو یا بارتل کې به روپي ورکو ډریوران مونږ ډیر چا زور رسیږي
اجي ساده ګل ډریور م لاړ خو پدی دوی یو کال مخکم دا هغه کړو تقاضا کړو دی خپل بور دی پیسو دیغه د دې حق کولای بیا چې ولسره گاډي ودرې موږ مشران نن ولا ورغل کابل ته نو هغه پیسې ماف سولې دغه پیسې په دې نوی کال کې بیا راوتلې دي پرون شروع سوي نن پورې بیا گاډي ولاړې معلومه نه چې کومه پورې به دا گاډي ولاړې مطالبه دا کړم خو غریب خلک مخکې دغه پیسې ول نه چالو کولې 1500 روپۍ نه ځای سړی وسه بکی دغه 1000 روپۍ د 1000 روپۍ ته چا وسه ورس
د پاکستان نه افغانستان ته سیمه ټوډونکو گاډو د ډرایورانو د دغه ستونزې په حق لمو چې کله په پاک افغان پوله باندې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی علی رضا سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ په دې اړه خپلو لړپوړو چارواکو ته رپورټ استولی دی او د دغې گاډو د یونین یو جرګه مو هم افغان ګمرک یا کسټم هاوس ته ورلېږلې ده خو ولې په دې هکله د دواړو حکومتونو ترمنځ لا تر دې دمې کومې رسمي خبرې نه دي شوې د دغې گاډو د یونین د وینا تر مخې دوی به په دې اړه کابل ته هم ځي او د افغانستان د لړپوړو چارواکو نه به هم د دغې ټیکس د ختمولو غوښتنه کوي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
تازه مشال رادیو ته غوږیاست د سند په مرکز کراچۍ کې د رایزنګ ټاید په نامه د نو محاله یا نوی هنر په اړه یو نندارتون ترتیب شوی دی چې پکې ګڼ شمېر هنرمندانو برخه اخیستې ده د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې د دې نندارتون په اړه په مقاله کې لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندانو په پاکستان کې له روانو جګړو او حالاتو الهام اخیستی دی خو بیا یې دا هم لیکلي دي چې نور هنرمندان هم په ګوته کړي دي او دوی چې دي دوی کار او هنر له نورو کورنی او خاري مسلو پورې تړاو لري د دې مقالې مهمه برخه د مشال رادیو کارکونکو مليها امیرزاده پر رپورت کې ورو
د دې نمایش په اړه د ګارډین رسپانه په مقاله کې لیکي په دې نمایش کې یو هنرمند د نوشین سعید ده چې تیر کال په احمدیانو باندې په برید کې یې پلار وژل شوی و هغې د خپل غم ښکاره کولو لپاره پخې شوې روټۍ د خپل فن د نمونې په توګه ایښودلې دي دغه روټۍ یې د غوښې د پاسه ایښې دي چې د انسان د اندامونو په شکل کې جوړې دي رسپانه د نوشین د خولې لیکي د پلار مرګ یې ټول ژوند بدل کړ په پاکستان کې داسې پېښې اوس یوه عام خبره ده چې دا در نه هېر کړي آیا دا روټۍ ده او که انسان رسپانه د دې نمایش په اړه زیاتوي که څه هم په پاکستان کې د ډیرو هنرمندانو فن او کار مخ پر وړاندې روان دی خو د دې شاته یوه لویه وجه ملک ته ورپېښې مسلې دي دغه نمایش په کراچۍ کې په محاتا محل کې ترتیب شوی چې پکې د سلویښتو نه د زیاتو هنرمندانو د فن نمونې کتلو لپاره تقریبا 15,000 کسان په جیمی کې د نمایش ته تللي دي په دې کې په شارجه کې انعام ګټونکي د عمران قریشي د فن نمونې هم شامل دي محاتا محل چې اوس یو میوزیم دی مشره وای چې په پاکستان کې فن او هنر ته توجه په زیاتېدو ده چې د هنري تخلیق لپاره جګړې او مذهبي مسلې هڅونکې دي رسپانه زیاتوي د هنر ډېر قسمونه په دې ترس کې پرمختللي دي چې په 13 میاشت کې په کراچۍ کې یوې ادبي میلې ته ګڼ شمېر خلک ادبي فن پارې کتلو لپاره تللي وو په دې کې د ادبي شخصیتونو محمد حنیف دانیال محی الدین او د محسن حامد نمونه شامل دي د ګارډین لیکي په دې نمایش کې د وینو ډک یو کینوس هم ایښودل شوی چې د نږدې نه د کتلو سره پکې ګلونه ښکاره کیږي د دې سره سره د امریکایي ډرون نمونه هم ایښودل شوی چې د چت نازوړندې دي رسپانه لیکي دا نمایش په پاکستان کې د سلمان تاثیر او د شهباز بټي د وژنې یادګیرنه ورکوي چې د اسلام پر ضد د بد ویلو په قانون باندې یې آواز پورته کړی و که څه هم د یو شمېر هنرمندانو فن د پاکستان د سیاست په اړه دی خو بیا ډېر هنرمندان داسې دي چې په دې باندې کار نه کول غواړي ډېر هنرمندانو نورو کورنۍ او خاري مسلو ته پام ګرځولی دی رسپانه د یوې بلې هنرمندې نایزه خان د خولې لیکي چې مسلو ته برابره توجه ورکول یو ګران کار و د هغې په خبره یو خواته بمونه او ترهګر دي خو بلخوا داسې ډېرې مسلې د پام وړ دي چې د دود دستور او تاریخ سره تعلق لري هغه وایي د فن په اړه ویل کیږي چې په ډېرو ځایونو کې چپ پاتې دي خو بیا دا ډېر څه ویلې هم شي چې مسله پیدا کولی شي رسپانه د یو لیکوال محی الدین په اړه لیکي چې د جګړو نه الهام نه دی ترلاسه کړی بلکې کیسه یې د پنجاب د کلیوالو سیمو د غریب خلکو د ژوند په اړه دي دغه شان یو بل هنرمند د مشر مشرک او د مغرب په اړه یو شمیر تصویرونه نندارې ته ایښودلې دي. دی وایي چې په پاکستان کې مهمه مسله د اقتصاد د نه کې سخت دریزي.
رپورٹونه اورې تاسو د ملیحه امیرزاده رپورٹ واورید. د ملیحه امیرزاده رپورٹ د ګارډین لورسپانې راخستل شوو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په پښتونخوا کې یو سندرغاړی او د باچا خان د نظریې ملګری حبیب نور وایي چې له 500 کالونو راهیسې د پښتو ژبې خدمت کوي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبريال شانواز ترغزي خبرې کړې دي. دا رپورت د حبیب نور استاد په سندره پیلېږي.
د پښتو په موسیقي کې په قربان مشهور حبیب نور استاد چې عمر یې 15 کالونه دی وایي چې هغه د 500 کالونو راهیسې د پښتو ژبې کلتوري خدمت کوي. پر نظریاتي توګه خپل ځان د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خپل پلار کپتان سید انور سپایي ګڼي.
زه په دې جوټي بالا کې شوی یم او زما پلار څه کم دی نو سید انور نامه او د نشته لوامې پاټای د باچا خان خدای خدمتګار کفتانو. بیا زما پلار دشمنی جوړه شوه په دې سور پوشو شین پوشو باندې. نو مونږ بیا داغه جوړې چوشو نو بیا مونږ پیښور ته راغو. پیښور ته چې راغو نو ما رضان لپاره د موسیقۍ لپاره بختیار استاد چې دی نو استادونی وو. باچا خان چې د کابل نه راتلو نو په کیسه خانه کې ما سټیج جوړ کړی و. رباب نه سوځېدلې و، بالا خانه سوځېدلې وه. د پلار تکلیفات په ست ویم خو اوس پورې وګوره زمونږ د حجره کې ده د میزونو ماغسې سره تا ته ښکاري.
او د عوامي نېشنل ګوند سره د تړون پر وجه د حبیب نور استاد کورنۍ ډیر تکلیفونه وزغمل.
ستا دل او دماغ کې به پښتو خبره نشته، زمام د ستا د مخ د جار وتو خبره نشته. او کله چې پښتون اولس پولیس د باچا خان کې شي نو یو پکې پینسن بل د وتو خبره نشته. نو ما ته په دې وطن کې داسې شخړې جوړې شوې. رور مې په جومات کې په سجده خلکو ویشتو مړ شو، کور ته مې بمونه را پرېوتو. خو زه خپل ځان متاثره د باچا خان ودی خان او د خپل پلار نه متاثره یم. او سالار صاحب کریم الله خان هغه د مسلم لیکو سالار شو او پلار مې ورسره جګړه وکړه. هغه جګړې نه داسې دښمنی جوړه شوه چې پکې مړی شو. پلار دې مې پکې جیلونه سره رونو تیر کړ. خو زما پلار کفتان و او کفتان مړ شو.
د تختباد پیښور اوسیدونکي د حبیب نور حجره هم د ثقافت هغه زړه پاتې شوې نخه ده چې پکې نغرې کټونه پخوانی شړی او د خاورو جوړ دیوالونه دي. د حبیب نور استاد اولاد څومره دي او څه کارونه کوي هغه وایي.
مرګری زما د خیر سره سور لزامن دي. 30 مرلې مې دوه کورونه دي، نور څه به نشته. نو اوس زما یو زوی د خوشحال نور نوم دی. نو دا زما ډېر د خدای نه امید دی او زما د دې زوینم دا تمه ده چې دې په کومه طریقه باندې روان دی. نو دا طریقه به انشاءالله زما نوم نشان ژوندی ساتي. بچیان مې چې کم دی نو دا واړه چې کم دی سبقونه وي. یو دوه پکې دي، هغه ټیکسي چې چلوي. یو څلور پنځه شپږ پکې دي، هغې نن بیان دي.
او پښتنې ورورولۍ د پاره دا پیغام لري.
او ډیر په منډه منډه لاړې. ستا یو منډه منډه نشوه، اوس په منډه منډه لاړ شه خپل بابا پسې په منډه. او زه به کن کچکول را واخلم او ته د خپل محل سنبال کا. زه حیران فقیر روان یم خپل الله پسې په منډه.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، فرهنګیالو او حکومتي چارواکو ګډون کړی دی. د مشاعرې حال له سیمې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د نارنج ګل روایتي میله د مارچ په 28 نیټه د جلال آباد په ښار کې د یوې درنې مشاعرې په ترڅ کې ونمانځلې شوه. دې مشاعرې ته د افغانستان له ګوډ ګوډ نه په سلګونو شاعران رابلل شوي وو چې د زرګونو مینهوالو په وړاندې خپل شعرونه وویل. د مشاعرې پرانستنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی براهي وکړه.
هیله مې دا ده چې زموږ فرهنګیان، زموږ شاعران د وطن په حال باندې هغه څه چې د شعر په ژبه وایي د وطن په حال باندې وایي. هیله مې ده چې د سولې د پاره، هیله مې ده چې همیشه د نارنج ګل د سولې په شان باندې وستایي. هیله مې ده چې د افغانستان د بچانو د پاره خپل شیرونه ووایي. هیله مو دا ده چې دا هیواد یې د بدبختۍ او تباهۍ سره مخامخ کړی دی، د خپل شیر تیره څوکه د هغو په ضد ورواړي، د جنگ په مقابل کې ودرېږي.
د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د نارنج ګل روایتي مشاعرې نه په الخام اخیستو اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته مشاعرې ترسره کیږي.
دغه مشاعرې وکولای شو چې ګڼ شمېر شاعران وروزي، ادیبان وروزي، او د دې ترڅنګ یو بل زیری لا دار چې د ننګرهار نه د نارنج ګل د ښه نقل په نتیجه کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په بیلابیلو نمونو اوس مهال مشاعرې جوړیږي، چې عبارت د انارګل، سنځلې او نختر د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چې کوم محصولات او پیلاوار لري په هغه نمونو مشاعرې جوړیږي، چې دا پیلامه او افتخار د ننګرهاریانو او د نارنج ګل د مشاعرې پیلامه ده.
په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سوتنو استاسې په وړاندې ګدو.
د پښتون د کور دیوال لمبو اخیسته، دلته میاشتې هر یو کال لمبو اخیسته، په ثواب او په اوبال لمبو اخیسته، هر وخت دلته هر دجال لمبو اخیسته.
تازان پا آئینه که خپل لیدلی ده کنا، میار ده شخصیت ده خپل تاکلی ده کنا، ده بل سڑی و عیب ده چه ده گت اوگ ده کنی، پا زان ده انتقاد کلا منلی ده کنا.
اغیار کل دل تشبیشی چه روله لگ پیاوڑه چه اسلامی دی وطن که، در آغلو آغاز خوی کمالزیا و خراب دو دوی انجامی دی وطن که.
یو دسرو او بل دشنو نه ډیر پتنګ یو، بل د خپل وطن دی غلو نه ډیر پتنګ یو. دومره تنگ لدی چارواکو زنینی یو، د چارواکو لدی سپو نه ډیر پتنګ یو.
دا مشاعره چې د سهار په لسو بجو پیل شوې وه تر مازیګره پورې وغځېده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کھلاڑی واہ واہ،
کوم ٹیم دا چا سره لوبیږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي،
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري. نن د نیوزیلند او د سریلانکا ترمنځ لوبه هم روانه ده. د کرکټ د لسمې نړیوالې اتلولۍ د لومړۍ نیمه پای لوبې پترس کې دغه دواړو لوبډلو ترمنځ تر اوسه څومره لوبې شوې دي، چا پکې ډېرې ګټلې او چا لګي، او د دې مهمې لوبې یعنی سیمی فاینل یا د نیمه پای لوبې پترس کې د کومې لوبډلې د ګټلو امکانات زیات دي؟ په دې اړه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ تیار کړی دی.
د سریلانکا او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې له 1999 کال څخه راهیسې یو له بل سره لوبې کوي. د دې لوبډلو ترمنځ چې تر اوسه څومره لوبې ترسره شوې دي، په هغوی کې په مجموعي توګه سریلانکا ډېرې لوبې ګټلې دي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ تر اوسه 26 ټیسټ لوبې شوې دي، چې 9 پکې سریلانکا او 8 نیوزیلند ګټلې دي، او پاتې 10 لوبې بیل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. دی لوبډلو یو دبل په وړاندې 3 ورځنۍ لوبې هم کړې دي، چې 15 درس پکې سریلانکا او 3 نیوزیلند ګټلې دي. په پاتې 5 لوبو کې یو برابر شوې او 4 یې بیل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. نیوزیلند او سریلانکا یو له بل سره 9 ورځې لوبې هم کړې دي، چې 15 پکې سریلانکا او 4 نیوزیلند ګټلې دي. د سریلانکا د کولمبو په ښار کې ترسره کېدونکې د سیمی فاینل دا لوبه به د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ 4 یو ورځنۍ لوبه وي. سریلانکا په 1996 کال کې په لومړي ځل د نړیوال کپ فاینل ته وتلې وه، چې بیا یې د پاکستان د لاهور په ښار کې آسټرېلیا ته ماتې ورکړې وه او نړیوال کپ یې ګټلی و. خو د نیوزیلند لوبډله تر اوسه 2 ځله سیمی فاینل ته وتلې، خو په دې کې نه ده بریالۍ شوې چې فاینل ته ځان ورسوي. د پاکستان د کرکټ له پخواني لوبغاړي حنیف محمد څخه مې وپوښتل چې په دې لوبه کې د کومې لوبډلې د ګټلو امکان زیات دی. هغه وویل
جو اسپنرز کا وکٹ بنے گا پھر تو سری لنکا کے پاس تو بہت اچھے اسپنر ہے.
کچیری د اسپنرانو لپاره وکٹ تیار شو، نو بیا خو نو له سری لنکا سره ډیر تکړه اسپنران دي، خو له نیوزیلند سره داسې ښه اسپنران نشته. بی لا غیو چې د دوی کپتان دی. په دې لوبه کې د سری لنکا د ګټلو امکان زیات دی. اسې خو د کرکټ لوبه ده، سوک سپکی ویل نه شي، او په هغه ورځ چې کومه لوبډله خلو به وکړي هغه زیاتره بریالي شوی دي. خو زما په خیال دا لوبه سریلانکا وګټي.
میرا خیال ہے سری لنکا جیتے گا.
د سریلنکا او نیوزیلند ترمنځ چې د سیمی فائنل لوبه په کوم میدان کې ترسره کیږي، د هغه میدان د پیچ په اړه حنیف محمد زیاته کړه.
کولمبو کا وکٹ جو ہے اسپنر کو بھی مزل جیسا ہے، فاسٹ بالر کو بھی تھوڑی بہت جیسا ہے نئی گیند سے.
د کولمبو وکٹ چې دی هغه ل سپینرانو سره مرسته کوي او همدا ډول په نوی بال ل تیز بالرانو سره هم مرسته کوي. هر وکٹ چې دی هغه په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي، خو اوس ل دې ځای څخه خزانه شم ویلې چې دوی به څه ډول وکٹ تیاروي.
په دې لوب کې کچېری سریلنکا بریالی سي، نو دا به دویم ځل وي چې د نړیوال کپ پایلو بیت ووزی، او کچېری نیوزیلند لوب وګټله نو د هغوی لپاره به دا لومړی ځل وي چې د نړیوال کپ په پایلو کې ولوبېږي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.